سن اوس ستړي مشه یجملن مو د ازادي د چپو د دیونه په پروګرام کې هر کله کوم. افغانستان او ایران دوه خوا په خوا ګوندي هیوادونه وبه د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ په ځینو ځایونو کې د سرحدي کرخونه څرګندتیا او قاچاق ډیر کله د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریزي موضوع غانوي، خو داسې کم پیښ شوي دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دي د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. بیګا همداسې خبرونه خبر شول. په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه. په دې موضوع باندې به په دې خبرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانۍ پیښه به همغږیږو چې ولې رامنځته شوه او د څاستاز ولیکئ. خپرونې ته مو میلمانه رابللی دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکې احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی. همدارنګه مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم دی بلنه ورکړې او د خبرونې په یو برخه کې هیله لرو چې هغه هم را سره یو ځای شي. خو له هغې مخکې راځي چې لومړی زه خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی را سره په سټوډیو کې دی. له ده په دې موضوع د پایل په خاطر باندې په دوه مسلو باندې وپوښتم. صدیقی صاحب، اول خو مننه دا راته ووایي چې تر اوسه پورې د دغې بیګانۍ پیښې په اړه چې په نیمروز کې شبیا ویل کېږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوې ده د دواړو لورو د پولیساتو ترمنځ، موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصاف بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز ناوقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. اولین بار رسانه‌های افغانستان با نشر کلیپ‌های تصویری از رویداد خبر دادند و بعد رسانه‌های ایرانی خبر را نشر کردند. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه‌ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادند، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد، ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. مثلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی بیان که در مورد علت درگیری چیز بگویه چنین گفت:
مشکل سرحدی واقع شده بوده و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفته. ما نمیگذاریم این مسئله بزرگ شود و خدا نخواسته مشکلی به میان بیاید که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه. مشکلات محل و سطح محافظین سرحد تا بند که وقت میه، ولی ما در صدد کنترل وضعیت هستیم. انشاءالله همه چیز کنترل میشه و جلوی رویداد گرفته میشه.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را به اختلاف مرزی بین به گفته او مرز نشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
من صدیق صاحب مخکې له دې نه چې زه خپلو نورو میلمنو ته ورشم، غواړم له تاسو نه یو ځل بیا یوه بله پوښتنه وکړم. واقع دا دی چې تاسو رپورټونه څارئ، له هغې مخکې مو هم څارل چې طالبان لا واک ته نه و رسېدلي، له هغې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي دي، خپله د طالبانو او د ایران روابط څه ډول وو؟
اندکه بعد از اینکه طالبان کنترل کابل را در ماه آگست به دست گرفتن، شاهد بودیم که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شکست عنوان کرد و گفت که حال زمینه برقراری صلح دائمی به گفته او در افغانستان فراهم شده. بعد در ماه اکتبر شاهد نشست تهران در مورد افغانستان بودیم که همسایه های افغانستان و روسیه در او اشتراک کردند، اما جای نماینده های طالبان در اون نشست خالی بود. اشتراک کنندگان در کنار دیگر موضوعات گفتند که در افغانستان باید یک حکومت فراگیر و همشمول به میان بیاید. این در حال است که طالبان بارها گفتند که حکومتشان فراگیر است. جمهوری اسلامی ایران به تازگی حسن کاظمی قمی را به عنوان نماینده ارشد دولت ابراهیم رئیسی در یک ماموریت ویژه به افغانستان فرستاد تا در دیدارهای متعددش با سران طالبان راه‌های همکاری و دوری از تنش را بررسی کند. مقامات ایران و همچنان طالبان در طول سفر آقای کاظمی قمی و هیئت همراهش و حتی پس از او تأکید کرده بودند که توافقهای خوب بین طرفین حاصل شده، اما هنوز هیچ کشور به شمول ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و ایران بیشتر گفته میشه که نگران مرزهای شرقیش است، عمدتاً به دلیل آنچه که قاچاق مواد مخدر و همچنان تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خوانده میشه. مشکل آب، فرار مردم از افغانستان به ایران هم از نگرانی های دیگر ایران پنداشته میشه.
دیر زیادت مننه دوستان از ما همکار مصطفی صدیقی و چی دی ایران او افغانستان په ځانګړې توګه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روابطو همدارنګ د تیر شپې د پیښې په اړه باندې معلومات را سره شریک کړل. زه خپل میلمنو ته ورزم. احمد خان اندړ، تاسو را سره وصلی، ستړي مشي، هرکلی درته وایو. او همدارنګه صدیق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر، د سولې او فعال ول اوږدې مودې رئیس د امرا سره دی. دواړه خراغلی ورسته به نورو میلمنو ته هم ورزو. خراغلی منصور، د افغانستان روابط د تاسو فکر باندې له ایران سره په تیرو کې له څل وړو ژورو ډاکو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی ان، تاسی ټولو درنو او معزز او میلمنو همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لبد مرکز موږ گاونډي هیواد ایران چې د شیعه مذهبي فلسفي په اساس ست دولت رامنځته شوی، د دې اخوندي دولت ایجاد او یا شورونه تر اوسه له افغانستان سره دندان خی اړیکی نوې او نشته. ټول اړیکی چې دوی هڅه کوي وې ساتي د افغانستان له دولتونو او یا ملت سره، هغه د غوی د خپل ملی، شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنا دي، او هیڅ کله د متقابل احترام پر اساس چې د انساني او قوت، د اسلامي او قوت او ورورګلوي او یا هم د گاونډیتوب اساس تشکیلوي، په دې بنا نه بنا شوی او نه هم تر اوسه دوی د اخلاق.
خاغلی منصور، دا راته وایي چې ګوره، د طالبانو سره د ایران پاړي کو باندې کوم تمرکز وغږیږو، لکه اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو، خو ظاهرا د دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره د جګړې ته ووځي.
موږ او تاسو که د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو، هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان پلاوې ورځي، هغه ډېر نرمه او غوړه ډیپلوماټیک ژبه وي، خو تر شای د ایران خپل ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلوماټ چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنی چارو وزارت تر چارواکي دی، د هغوی یو پټه یا ښکاره ناسته چې د خپلو چارواکو سره درلوده، موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبانو د اسلامي امارت د راتګ په اړه ډیر منفی نظریات درلودل، او د اسلامي خلافت یا داعش خراسان څنګه او د طالبانو په حضور یې بحث درلود، او دا یې ویل چې دواله زموږ دښمنان دي، موږ د کوم دښمن سره باید څنګ په څنګ لاړ شو تر څو هغه بل ور باندې ووو. دا یې ویل چې آیا موږ د طالبانو سره مخامخ جګړه کوي شو، موږ د دښمن لمن زوړلی شو؟ نه، دا نشو کولی. نو ښه دا ده چې یو دښمن په لاس کې ونیسو او هغه بل ور باندې ووهو. دغه ویډیو یې راووته او ټولې دنیا ولیده. په دې کې بیا دا مثال هم ورکړو چې موږ اورو چې په دوزخ کې یو قسم یو ډول لړمان او ماران وي چې یو بل خوري، راځي چې دا ماران او لاره یو بل سره وخره او موږ یې لسته
تاسو مننه منصور صاحب، بیرته زه درته راځم. مننه زه درته بیرته راځم. د افغانستان کې د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او همدارنګه د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره دی. مجاهد صاحب، ستړی مشي، دا چې تاسو وخت کم دی، له تاسو زه خپلې پوښتنې زر زر کوم، بیا تاسو سره خدای پماني کوو، زه به بیرته میلمنو ته راځم. دستی دې په خاطر چې تاسو خبر کړم، ما سره میلمانه دي صدیق منصور د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر، او احمد خان اندړ د نظامی او سیاسي شنون کې دی، همدارنګه نجیب الله کابل را سره دی، د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر دی. موږ په د تاسو د حکومت او ایران په روابط او خصوصا دغه د تیر شپې په پیښو لدین علاوه په نورو دوارخیزو اړیکو باندې بحث کوو. د ما پوښتنه له تاسو دا ده چې د تیر شپې پیښه تاسو څه ډول انګیري؟ ظاهرا په رسنیو کې دا له ډېرې مودې نه وروسته په سرحد باندې د ایران سره د افغانستان د پولیساتو یو نښته ده او ډېره توجه وراړولې ده. د تاسو له لیدلوري دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ علتونه یې څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مصلیان، اما بعد زه هم په خپل وار سره تاسو همکارانو درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. د ایران د سرحد موضوع داسې وسې هلته په سیمه کې په نیمروز ولایت کې په محلي سطح باندې ساتونکو ترمنځ کوچنی برخورد رامنځته شوی، سره کوم څه تلفات نشته. البته یو شایع خبره شوه چې جنگ شوی، جنگ ډېر لوی نه و او ډېر زر بیا وروسته چارواکو د دواړو اړخونو هغوی اقدام وکړ، د لوګیری د پراختیا د قضیې شوی ده، اوس ستونزه نشته، دواړو خوا تفاهم سره وکړ، هغه ساتونو کې بېرته ستونزه حل شوې. خو د تکرار مخنیوي لپاره هم اقدامات شوي دي، په مشرانو ته هدایت شوی چې نیمروز کې د ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي، دغه اخنم توکراسي چې داسې ستونزې پاینده کې تکرار نه شي.
مجاهد صاحب، د ایران سره مو اړیکې څنګه دي؟ ظاهرا ایران کڅام په ځینو رسمي توګه د طالبانو د واک ته رسیدلو هرکلی کړی، خو په ځینو شخصیتونو یې اندېښنې هم ښودلې دي. د تاسو د حکومت او ایران ترمنځ اړیکې څنګه دي او تر اوسه پورې څومره پر یو بل باور شته؟
باید تصدیق کو چې اړیکې ما الحمدلله ډېرې ښې دي، د باور وړ اړیکې سره لرو. ایران زموږ تاسو یو همسایه هیواد ده، افغانستان د خپلو همسایګانو سره خو اړیکو ته اړتیا لري، دا په ټول افغانان درکوي، موږ هم درکوو، او د تفاهم په صورت کې او د امانګۍ په صورت کې کومه ګټه سیمه او موږ دواړه هیوادونه سره کولی شو، هغه په تنش کې نه کیږي. نو د ایران اسلامي جمهوریت سره زموږ اړیکې ښې دي، پیاوړې دي، د اعتماد وړ دي، ستونزه نه پکې وینو، دغسې وړې مسایل نه باعث کېږي چې موږ
لنه خساری سره خراب.
مجاهد صاحب په ایرانی رسنوی کې ونی وکه شوې ده چې د ایران رسمي نیوکه خونه ده، دوی زینو ژورنالیستانو یا رسنوی ویلي دي چې په طالبانو کې سرحدي بې نظمۍ یا د طالبانو د ځواکونو ترمنځ یو نظم نشتوالی دا د دې سبب شوی دی چې په سرحدونو کې دا سنخطې رامنځته شي. بې نظمي د تاسو په سرحدي قواو کې تاسو منئ؟
اسې کې موضوع دا دی چې دا یو سوء تفاهم شوی وو. ایرانی کاریګر راته سیمې ته راوخته د افغانستان طرف ته، نو ممکنه کاریګر نه وي پوسې زموږ په خاوره کې کار شروع کړی، یا ممکن یو بل وجه وي، په دې باندې پلټنه هم روانه ده. خو اسې کې دا برخورد چې اوس دا سوء تفاهم وو، زموږ مسؤولین چلته په سرحد کې موظف دي، د سرحد ساتنه لپاره هغوی هم طبعا کوم اقدام کړی، هغه موږ د کنټرول لاندې دي، او پاتې ایرانی جهاد ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې دوی هم باید داسې برخو ته زمینه بسایده نه کی. خو په عموم کې دغه وړې مسایل د دې باعث نه کی ستونزه ایجاد شي، او زموږ ځواکونه په عموم کې کوشش کوي چې منظم شي، او البته نوې دي په ټولو اړخونو کې نوې ځواکونه د سرحد ساتي.
ایران لا پوخانی حکومت سره د اوبو په سر باندې یو څه ناندري درلودي، همدارنګه د غیر قانوني کډوالو لپاره وختو شکایت کوو، د قاچاق نه اندېخنې درلودي، اوس او هغه وخت د داعش د وسلوالو له ضرر نه اندېخنې درلودي. په دې برخه کې تاسو د ایران د اندېښنو په اړه څه وایئ چې غالبا د نوي حکومت چې د تاسو حکومت دی له دې سره هم ورته اندېښنې لري؟
موږ به وویل چې ایران سره چې اړیکې لرو، زموږ هیئتان تللي راغلي دي، دوی هیئتان راغلي دلته، اعتماد وړ اړیکې جوړې دي، او یو اطمینان موجود ده په منځ کې چې تنش لپاره هیڅ شی هم نه لرو په منځ کې، خدای مکه دواړه هیوادونه اړیکې سره بې اعتماده شي. او د یو بو سره کوم موضوع چې دغه د لانجې په حد کې نه ده، افغانستان د مرحوم موسی شفیق په وخت کې یو تړون له ایران سره لري، افغانان هغه تړون ته ژمن دي، او دغه په اصول باندې به د یو بو کوم تړون چې سوی هغه عمل کیږي. او بل مسله دا چې په سیمه کې وچکالي راغلی ده، طبعا په افغانستان کې هم زیرمې د اوبو ناستې دي، د په ایران هم اثر کړی، خو دا د دې وجه نه کېږي چې موږ یعنې ستونزه ورته جوړ کړی، هغه وچکالي ده او آفت ده. او دوم موضوع د سرحد کې د اوختونکو خلکو، هغه باندې موږ کوشش کوو چې غیر قانوني څوکې خواته وانه وي له اسنادو سره وي، او بل د افغان مهاجرونو ستونزه په ایران کې ستاسو هغو سره ناسم چلند سوی، کله کله ځورول شوي، ځپل شوي دي، له هغو باره کې موږ ستونزې در کړي دي، ایراني جهاد سره شریک کړي، دوی د رسیدګي ژمنه کړې او ته امید دا چې هر څه زر رسیدګي ورته وسي. اول دی وسلوالو شتون یا د ریس چاس یو بل هیوا ته خطر پیږي، د دواړو هیوادونو په وړاندې چې د دې څو کوم موږ په افغانستان کې اجازه نه ورکو، څنګه د ایران خاوت ته څو ضرر پیږي، دوی به موږ خاطر نه پیږي، دا یو د طرفه درناوی وي چې پولیس په سر سره لرو او یو بل خاوت احترام.
مجاهد صاحب، ایران کې ورستیو کې و غونډه و د افغانستان په تړاو باندې، د تاسو استازي په کې ګډون نه درلود، او په غی کې د یو پراخ بنسټ یا هم شموله حکومت ټینګار وشو، په داسې حال کې چې تاسو خپل حکومت هم شموله غنی، د ایران د دغه غونډه په اړه باندې چې په ایران کې وشو، او زینو چارواکو په بیلابیلو طریقو باندې د خبره په نورو لارو باندې هم کړی ده، د دغه وختنې په اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه چې ایرانی لورې ټینګار کوي چې د دوی په غونډي هیواد کې باید داسي یو حکومت چې د دوی په وینا هغه پراخ بنسټ یا هم شمول اوسي.
نه، اول خدا موضوع سے الٹرناس سے واغه د افغانستان د همسایګان ترمنځ ناشته وس خواهم داسې ناشته دي درلودلې، او دا ظلم کړي و، ممکن مختلف موقفونه پکې ښکار شوی وي. کو ډېر مهمه مسله دا ده چې موږ غواړو چې افغانستان په مسایلو کې څوک مداخله ونه لري، د افغانستان کې دننه د نظام څرنګوالی، د نظام کې د ګډون مسله ده، د افغانانو مسله ده، د افغانانو پورې اړه لري، د افغانستان ملت په دې اړه تسلیم نه شي خپلې ګټې منافس سنجي، لکه څنګه چې موږ ځان ته حق نه ورکو چې افغانستان د ایران په حکومت کې مداخله وکړو، د هغو ګډون نه ګډون تشریح کو یا نور موضوعات مطرح کو، نور هیوادونه باید داسې څه ونه لري. اگر کدی دی لیدلور سی وغیرې و اظهار په حد کې وو، نور موږ سره خبرو تماسونو کې دوی ته قناعت ورکړو چې افغانستان نو مسائل او منافع چلا دي، خپل ګټې سنجي هغه اقدامات کوي، او ایران باید ورته کار وکړي او یو بل په امور کې مداخله ونه لو.
ورسته خبره مکراته وای د ایران یو هیئت په ورسته کې راغله او کابل ته او التی د تاسو سره د زینو توافقاتو خبري هم وشولي. دستي تاسو له ایرانی چارواکو سره چې په کوم حد کې راشه درشه لري کوم مسائل د تاسو دواړو لورو ترمنځ ډیر د بحث وړ دي؟
ډیر مسائل دي. اول مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د حفاظت مسله ده. دواړو ته مهمه ده قاچاق تیریږي، دا تیریږي، ممنوع مواد تیریږي، دا تیریږي، غیر قانوني خلک اوري، دا مکتم سر خدای ستونزه ده. دوی ته هم دا دواړه مسائل سره مطرح شوي. او بل موضوع د تجارت په برخه کې د پراختیا خبر وسي. دواړو هیوادونو ښه توافقات کړي دي سره په لاره کې د سهولتونو ایجاد، تجارانو ته د مالونو د انتقال په وخت کې اسانتیا ایجاد شي. دغسې ایراني لوري ژمنه کړې چې افغانستان کې ځینې زیربنایي پروژې یو د ریل پټۍ یا اهن خط هغه به تر کار لاندې نیسي، تر بلخ بیا تر بدخشان پورې رسي، دا تر بحث لاندې ونیول شو. داسې برق مسله داسې ځینې ولایتونو کې له ایرانه وارداتي برق راځي، د هغو د نرخونو باره کې، د قرضو د تادیې باره کې خبرې وسوې، د بس د تخفیف باره کې خبرې وسوې. دغه موضوعات ټول اقتصادي اړخ یې درلود او دواړو خواوو ښه پرمختګ کړی. نورې ناستې هم لا پاتې دي، فرعي ناستې به کېږي، کمیټې تعین شوي، دغه به بیا بیا ناستې کې سوسې ژمنې شوې پروسې ټولې تکمیل شي.
ډیر زیاته مننه کوو ښاغلی مجاهد له تاسو نه چې په خپلو بوختیاو سربیره مو موږ ته څو شېبې وخت وویست. کور مو ودان دوستانو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین او همدارنګه د حکومت رسمي ویاند ذبیح الله مجاهد و چې له ایران سره یې په روابطو را سره خبرې وکړې او همدارنګه د تیر شپې د پیښې په اړه وغږېد. زه بیرته خپلو میلمنو ته راستنیږم. نجیب الله کابلی صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. مخکې له دې چې اندړ صاحب ته ورشم، کابلی صاحب، تاسو همیشه د ایران د پالیسیو منتقد پاتې شوي، په افغانستان کې پخامم انتقادونه درلودل، وسنی وضعیت ته په کوم نظر ګوري؟ په دې خوا کې د طالبانو په مشرتوب حکومت او په اخوا کې د ایران اسلامي جمهوریت، د دې دواړو ترمنځ روابط څه ډول ارزوي؟
سلام علیکم. سلام، زه نجیب الله کابلی یم. خپل سلامونه تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. سردیره چې په افغانستان کې له سلوه کاله ډیر جګړه او ایران هم په داخلي موضوعاتو کې په افغانستان چارو کې مداخله کوله او یو شمیر پوستې په خپل په نوم د افغانستان په مرز جوړ کړی دی چې همدغه موضوع د جګړې په عمل سره جګړه و. زه یقین دارم که ایران سلوی قار زیاد په افغانستان په چار کو هم مداخله وکو، هم په مرز که زما سم ساتون که نو پوستی جور کرده ده، په جګړه په هم دی خاطر ده. اما بل علت همش ده، د طالبانو په صف کې د بلوچ او اهل سنت هم ځای درلود هم لریم. اوس هم د افغانستان طالبانو په خپل بریالی توپ او رسیدو او د ایران طالبانو هم کوهه کوي که چې آزادی تر لاسه کی. دا چې طالبانو وایي چې مونږ ناتو ته ماته ورکو، د ایران طالبانو او نور آزادی خواه خلق دا وایي چې د افغانستان طالبانو مونږ سره هم باید مرسته کوي. په دې موده د افغانستان طالبانو د ایران دولت سره په جورسی یا موقتی جورخت جورسی، خود طالبانو چې د ایران مداخله یواز په افغانستان که نده، به طول نرهی که د ایران مداخله اوس هم جاری ده.
مننه کابلی صاحب. در سره به یو احمد خان اندر ته ورځم. اندر صاحب، د کابلی صاحب خبرې مو واوریدی، د مجاهد مو واوریدی، مخکې انصاری صاحب صدیق منصور هم وویل چې د ایران پالیسۍ په افغانستان کې هغه نقد کړي. ظاهرا طالبان وای چې له ایران سره خي اړیکی لري او خي اړیکی ور سره غواړي او دواړه غونډي هوادونه دي باید هم چې خي اړیکی ولري که غواړي په سوله کې ژوند وکړي. تاسو دی دا چې کابلی صاحب وای چې ځنی بلوڅ یا ایرانی سختدریزی سنی طالبان یا وسلوال خای دی افغانستان نه هڅه کوي چې له ایران خپل حقونه واخلي یا په ایران کې جګړه وکړي. په دې راته وایي چې تاسو هم داسې فکر لري کنه نورې مسلې شته؟
سلامونه کاغلې اجمل خان صاحب تاسو ته قدمونو ملمنو هاریو زبیولا مجاهد صاحب ته منصور صاحب ته محترم کابلی صاحب ته او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. ګوري د درې وړو ملمنو خبرو پر ځای دي زکاری او د خپل نظر نه لکه څنګه چې مجاهد صاحب یو دولت ویان په اساس ویل دا ټول پر ځای خبرې او دا لوی زاوینه کوټو ګورو دې د وړه خبره راځي سره دوه کې همیشه مشکلات راځي. خو د کابلی صاحب خبرې هم باید لیدونه باسو. دا موضوع هم ستا تاسو پوهیږي چې موږ له ایران سره اوس 950 کیلومتره سرحد لرو او موږ ډېرې تاریخي اړیکې لرو. په دې اړیکو کې مثبت اړخونه مو منفي مو دوی په موږ باندې موږ په واده تجاوزونه کړي په سلاو کال د جنوبي ولایتونو د لاس نه او موږ په دوی باندې شاه محمود خان په دوی باندې واکمني کړې ده. ډېر مسایل دغه سیمه چې د بوس سرحد سره دا سیستان ده دا په خپل زموږ سیمه ده او و متاسفانه چې د ایران د غلونو لکبله دا دوی لاندې کړې ده. او په دغه 15 کلن جګړه کې زموږ ډېر څه ګاونډیانو ډېرې هڅې کړې چې زموږ سرحد نه وړاندې تیر شي او همداسې زموږ خام مواد پرې قاچاق توګه د اته البته د افغانانو په طریقې خپل هیواد ته ووځي. یوازې موږ همیشه پاکستان یادوو خو ایران هغه زموږ ګاونډی ده چې تل هڅه کړې ده زموږ په کلتوري برخه کې زموږ د خلکو په منځ کې د بې اتفاقي تخم وشیندي. همداسې ډېر د افغانان چې هلته تللي دي بېرته چې راغلي ټول په مخدره موادو ککړ او همداسې ډېر نور څه دي چې دوی کوي یا مهاجرین چې ورغلي هلته د یو خام صاحب په توګه له موږ سره ښې اړیکې نه ساتلي هلته له شپږم څونه پورته یو افغان تحصیل نه کوي. راځم دغه خبرې ته. کله چې 2004 کال ښاغلي کرزي سفر وکړ هلته د هغوی ولسمشر ورته ویلې د ایران چې موږ به د دې لپاره چې دغه غیر قانوني مهاجر راتې نه شي او قاچاق راتې نه شي په د نیمروز کې به موږ پاسګه دوی پاسګه ورته وایي موږ تاسو تاڼې یا پوستي ورته وایي جوړې کړو تاسو ته به هم جوړ کړو موږ به هم جوړ کړو. دوی د افغانستان لپاره نه تاڼې جوړ کړي دي پوستې او خپل ځان ته هم جوړ کړي. دلته یو نار ویستلی نهر چاته اوبوب کېږي چې تر هغو د خلکو مخنیوی وکړي چې ورنه شي. اوس چې طالبان هڅه کړې چې دا تاسو ډېر وړاندې راغلي او دوی ډېر وړاندې واقع نغلي دي په دې وخت کې متقابله ډزې شوي چې د ایرانیانو 12 سربازان دغه ځای تښتېدلي. تر اوسه هم موضوع حل نه ده که څه هم مجاهدین ویلي خو د وزارت داخلې نه آیتان ورغلي. د کابلي صاحب خبره پر ځای ده دوی بلوچان په سیستان کې ډیر زور ولیدي او دا موضوع ډیر امکان لري. مګر یادونه باسو چې امریکا او سعودي عربستان هم پاکستان هم دلته د ګوتوهنی کوي یعنی لاسوهنه کوي ترغو سعودي عربستان د یمن او د سودان قزونه لیران توخلي او پاکستان هم کوشش کوي چې د طالبانو د امارت اسلامي وزارت له افسایګانو څخه خراب کی ترغو دوی لدینه ګټه پورته.
مننه خغله اندر. خغله منصور دلته ډیر باسونه وشو خدا دې چې دسی لندن وګګیګو چې په دې ټولو مسایلو باندې وګګیګو د دې په خاطر چې د ایران له خوا نه څوک نشته دی زبې د ایران هغه رسمي دریزونه چې دی د تاسو سره شریکوم. مثلا ایران وایي له افغانستان نه مخته مخدره مواد راځي، ایران وایي مخته غیر قانوني کډوال راځي او ایران واقعا د افغانانو د غیر قانوني بهیر سره مخ دی او همدارنګه د افغانستان په اړه نور اندېښنې لري. مثلا د اقلیتونو حقونه په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو حقونه چې د ایران لپاره نه یوازې د افغانستان بلکې په نړۍ کې مهم دي. او د سرحدونو پاړه وای. راځي چې دا وای چې د افغانستان نه واکن ایران ته د ضررونه، لکه مثلا اوس موږ ګورو چې مخدره مواد ایران ته قاچاق کیږي او قاچاق په ایران کې ستون زده، غیر قانوني کډوال ګورو. خغل انصاری تاسو وای په دې اړه؟
زما له نظره په دې ټولو مسایلو کې کوم ګټ تاسو ګورو د افغانستان په ګډوډۍ کې د دغه دوه هیوادونو چې د دین او مذهب په نوم یې د تاریخ په یو پړاو کې بنیادی خودل شوی، ایران د شیعه مذهبي تفکر په اساس دولت رامنځته شو، پاکستان کې د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله تر عنوان لاندې انګریزي قانون، دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په پراخه ګډوډۍ کې خپلې پراخې ګټې ویني. که د مخدره موادو کرکیله او قاچاق دی، تر ټولو لویه ګټه یې د همدې ټرافیک او قاچاق نه دغه دواړه هیوادونه اخلي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د همدې لارون انتقالیږي، نه د منځنۍ آسیا او د چین له سرحدونو. که دلته د مذهبي تاوتریخوالي لوبې او معاملې ترسره کیږي، د فاطمیون ډلې ټپلې، د زینبیون ډلې، اوس په اذربایجان کې د حسینیون د ډلو روزنه او هغوی دپاره د امکاناتو برابرول او د چارمارۍ میدان یې افغانستان ګرځولی. د دې تر څنګ دغه مهاجرین چې موږ او تاسو وایو دوی ته ستونزه ده چې ایران ته ځي، دوی دغه مهاجرین بیچارهګان ګروګان نیولي، د سوریې په جګړو کې هم دوی جنګي، د یمن په جګړو کې دوی جنګي، د عراق جګړو ته دوی لیږي او هلته روزنه ورکوي، بیرته د خپلو مذهبي سیاسي اقتصادي او نظامی ګټو لپاره افغانستان ته رالیږي. دلته د تاوتریخوالي په لوبو کې هم دوی مسؤل او مصروف ساتي، تر دې پورې چې دوی خپل تفاسیر او مذهبي کتابونه د کونړ ولایت چې هیڅ تشیع پکې نشته او نه هم ایران پلوي مګر او اکثریت پښتانه دي، هلته دوی خپل تفسیرونه او کتابونه لیږي او تر هغې پورې د کلتوري ارغل لارې چارې پرانیزي. دا اوس چې د ننګرهار هوایي ډګر د لومړي ځل لپاره د ملکي پروازونو لپاره پرانیستل شو، په سبا یې لومړنۍ الوتکه ایراني الوتکه چې راغله دلته کېناسته. په ننګرهار کې هیڅ قونسلګری خپلې چارې نوې پیل کړي، یوانی ما یا دوه میاشتې مخکې ایرانیان او ایرانی ډیپلوماټانو چې راغله دلته خپلې ډیپلوماټیکې هڅې بیا پیل کړي او په خپل ایرانیان ورته راورسېده. موږ ډیر معلومات لرو، دقیق معلومات
نو. خو دوی وایي، انصاری صاحب لن جواب کرا کوي، دوی وایي چې دا دی گاونډیتوب، خ گاونډیتوب د پاره د موږ ثبوت دی، موږ غواړو خې اړیکې ولرو، افغانانو سره فرهنګي شراکت لرو، د ژبې شراکت لرو، کلتوري شراکت لرو.
ما مخکې وویل چې د دوی ډیپلوماټیک ژبه هغه ژبه چې دوی په سټیج، په اخبار، په تلویزیون کې د دوی دولت کاروي، هغه ژبه ډیره غوړه، ډیره پاکه، ډیره سوچه ده. کاش کې په دې ژبه دوی ولاړ وي او د دوی په ډیپلوماسۍ او سیاست کې دوه مخې نه وي. په عمل کې، د عمل په میدان کې موږ تاسو ته خودلی شو دغه مسله چې دوی د تشیع ته د ضرر رسولو مسله یادوله، چې د داعش باندې حمله کوي په دشت برچی یا د کابل په دیارلسمه ناحیه کې، دغسې په قندار کې، په مذهبي مراکزو، په کندوز کې، په دې وروستیو کې، یا تر دې پخوا د جنبش روشنایی پر غونډو او یا مظاهرو بریدونه او نور دوی داسې خودل چې دا داعش دا بریدونه کوي. مګر نن چې د طالبانو حکومت راځي، دلته د اسلامي امارت غږ کوي، د دوی د ډیپلوماټیک دستګاه مشران د بهرنیو چارو وزارت په سټیج ولاړ دي او وایي چې داعش او طالب دواړه زموږ دښمنان دي، خو د دوی نه کوم یو موږ په لاس کې واخلو چې هغه بل پوه وو، اشاره داعش ته کوي چې راځي د داعش سره خپل لوبه جوړه کړو.
مننه.
مطلب دا چې دا کوم مذهبي په مذهبي مراکزو د داعش په نوم کې دي، دا هم دوی کولی، او د داعش د انتقال په برخه کې دا ثبوت واضح کیږي چې هم دوی دي چې د عراق او د سوریې نه د ایران په لاره داعشیان افغانستان ته انتقالوي، هم دوی اوس د مشرانې بیرته عراق او سوریې ته انتقالول، او د فاطمیون او ټول د غثور لوبو کې دوی دخیل او شریک دي د افغانستان د خلکو نه قرباني اخلي تر څو دلته خپل ګټي خوندي وي.
مننه. سلامت اوسې. کابل سیب تاسو راته دا وایي چې د ایران د اوبو شکایت هم له افغانستان نشته دی. له تیر حکومت نه یې درلود او ښایي اوس یې هم ولري. وایي چې افغانستان د دوی په حقابه باندې خېټه اچولې ده، غصب کړی دي او نه یې ور پرېږدي. او هغه ایالتونه چې د افغانستان په دغه اوبو، هغه ولایتونه، ایراني ولایتونه چې د افغانستان په اوبو پای له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخ دي.
امی قسمت ما بدری صحبت
می مهربانی تاسو کولای شئ دری باندې خبرې وکړئ.
در افغانستان کس همی دو زبان ملی ما را اردوش مردم افغانستان درک میکنن. اصلا مسئله آبای افغانستان یک مشکل منطقه ای است که ما به زودی نمیتونیم که حل کنیم. در مسئله آبای افغانستان هم خود ایرانیا بار ملامت به دوششان است. زمان موسی شفیق ما آبا را به ایران فروختیم، مقدارش معلوم بود که عد اکثرش تا 28 متر مکعب یا 26 متر مکعب بود، در 4 فصل تقسیم شده بود. اما در اون زمان خود ایرانیا هم تعهد داشتن که باید امی مترا جواب جور کنن، در بند کمال خان کمک کنن، با واسطه که نکردن تخریب کردن. در ضمن ازی زود براتون میگم که وقت ضایع نشه، اونا چاوای نیمه را که در منطقه زاهک، در منطقه سیستان و بلوچستان ایجاد کردن، هیچ از افغانستان اجازه نگرفتن و پیش از امی در طول 50-60 سال آب که به طرف ایرمن میره یا زیادتر از این که 100 سال میشه، اصلا اندازه متر مکعب بر ما افغانایت معلوم نبود. اونا هرچی که خواستشان بود آب افغانستان استفاده میکرد. به طور مثال ما مجبور بودیم که حداقل تا 26 متر مکعب در فی ثانیه بر ایرانیا بتیم، اما اونا پیش از 1200 متر مکعب در فی ثانیه استفاده میکردن. به مو خاطر از که اونا عصبانی هستن. زمانی که بند کمال خان جور شد، این عصبانیت ایران در مقابل افغانستان زیاد شد. ما بدگه چیز می آیم که در صفوف طالبا تعداد بلوچای افغانستان می جنگیدن در مقابل حکومت مرکزی افغانستان و ناتو. اونو بلوچا فعلا هم انتظار امیره دارن. زمانی که میگه شما آزادی دانه که ادا میکنین گرفتین، ما در یک مظالم نظام ایران بند ماندیم، شما هم ما را باید کمک کنین. یک لطیست. دو ملتیست که در مدت 40 سال زیادتر یک تعداد پوستار ایرانی‌ها در خاک افغانستان ایجاد کردند که مردم منطقه بلوچای افغانستان و بلوچای ایران شاهد هستند. حتی بلوچای ایران شهادت میدن که چقدر اونا به مرز افغانستان در داخل خاک افغانستان نزدیک شدند. به مو خاطر یک تعداد طالبای ملیگرا را تشویق میکنن که اینجا خاک افغانستان از پوسته ایرانی چی میکنه. به مو خاطر است که جنگ در پوسته دوست محمد و در منطقه چمسیا شروع شد و این موقتی هم اگر است، اما مشکلات افغانستان با ایران موقتی نیست. اینی که ایرانی ها میگن ما مداخلات فرهنگی و کلتوری داریم، بدون شک ما با کشورهای همسایه خود بر تمامش و تا با کشورهای خلیج عرب ما مشترکات فرهنگی زبانی داریم، اما این مشترکات فقط یک بهانه است که ایرانی ها میگن. مثلا کمیته امداد امام خمینی را که جور کردن در امور داخلی افغانستان خودش مداخله است، یک قشنه یا تمویل میکنن با تایید گپای دوستای ما فاطمیون و زینبون تمویل میکنن، یا مثلا دیگه مراکز تجاریشان یا رسانه‌ایشان که در افغانستان است مراکز جاسوسی است فقط بهانه است، یا دانشگاه پیام نور که در افغانستان جور کردن او اسمش دانشگاه در اصل طرفدارای خود برشان اسناد
میکنن.
باور ما ایست، این همین نقطه را من خط می سازم، باور ما ایست که فعلا آزادی خواهای ایران هم چی عرب هاست، چی کرد هاست، چی خود مردم تشیع ایران است، چی طالب های ایران است، اونا هم انتظار از ایره دارن که باید اگر آزادی است خب ما آزادی بگیریم، چون در منطقه در جهان از نظام ایران که در نظام تروریستی وحشی دیگر وجود نداره. دیگر می آیم فقط هم یک نقطه سر مواد مخدر. مواد مخدر سر مردم افغانستان تحمیل میشه، یعنی کشتش توسط تشویق قاچاقبرای بین المللی که افغانای ما را تشویق میکنن که کشت میکنن، با واسطه که فعلا در سطح جهان در کوچای سرکای آلمان یا اروپا هیچ افغان نمیتونه که مواد مخدر قاچاق کنه، فقط قاچاق توسط خود سپاه پاسداران و اطلاعات ایران به خاطر تمویل بودجه نظام ایران میشه. فقط قاچاق برای کوچک خورده اونا گرفتار میکنن. در اصل تمویل کننده مواد مخدر در منطقه در کشورهای جهان و تشویق دیاقین افغانستان توسط خود سپای پاسداران و اطلاعات ایران است که صورت میگیره.
مننه خغلی کابلی ز د دې په خاطر چې لکه مخکمه چې ویل چې د ایرانی لوري نه څوک را سره نشته دی، بیا هم غواړم چې د ایران د حکومت دریز د تاسو په خبرو په وړاندې هغه مخکې چې څه ویلي دي هغه اوریدونکو ته یاد کړم چې دغه شیان چې کابلی صاحب وویل ایرانی مقامات او رسمي سرچینې وخت په وخت ردی، دوی نه مني چې په افغانستان کې مداخله کوي، د سرحدونو نه د اوغتو خبره یا د افغانستان له سرحدونو نه د تیریدلو موضوع هم نه مني، او همدارنګه دا چې په قاچاق کې د سپای پاسداران لاس ولري دوی دام په کلکه باندې ردی. ښاغلی اندړ، تاسو تبصره څه ده د ښاغلي کابلی د خبرو په اړه باندې؟
کابلی صاحب واقعا د خپل وینا او تیر وینا کوم خپل دریز یو افغانی دریز خدای ده او زه ورسره موافقم. ګوري زموږ له دغه جګړې نه زموږ ګاونډیانو تر خپل حد پورې استفاده کړې ده، زموږ یو قوي مرکزی حکومت په نړیوالو سره چې په دا 15 کالو کې موږ داسې حکومت نه چې ټول ولایتونه او سرحدونه کنټرول کړي، او وروسته چې کوم دا 10 کاله جمهوریت دا تقریبا دغه وادونو ته چې موږ غونډیان دي کبه بدل سره کول او کبه کول دی په یو قسم د چاپلوسی په حالت کې، هم دغه ایران سره ډیر چاپلوسی کول، یوازې په اخر کې د کمال خان د بند په جوړېدو سره دغه قهر راو پرو ایران کابلی صاحب شاید اشاره ورته کړي زما فکر نو، مګر ایران بامیانو ته د خپل هغه د علیپور سربازانو ته د فاطمینو موادو کومکونه او حتی سلاوې راوړسوي دي. هغه جمهوریت کې دا شان ټول لیکل خو چاس نه ویلي، دا ځکه دوی ډیر قوي جاسوسان خپل دلته په حتی د وزارتونو په سویت جب جا کړي. موږ د دوی نه مننه یو، موږ هیواد اوس په دغه ځای کې نه ده، درجه کې نه ده. افغانستان حتی د اسلامي امارت د طالبانو چې ډیر خپل هغه مشکلات او ستونزې له ګاونډیو سره کې په داخل کې او د افغانستان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، مشکلات شته، ډیر خبرې دي. موږ باید د ټول خپل ګاونډیو سره باید د ښه انسداری او د قانون د بینالمللي قانون په اساس خپل سرحدونه او اصول معلوم کړو. دوی په افغانانو باندې په داخل د خپل ایران کې ډیر ظلمونه کوي، په زموږ په سرحدي ولایتونو کې تاسو پیږی چې څو ورې جمهوریت په وخت کې ډېر داسې کتابونه ګیر شول په موټرو په لارو بیا هغه دریاګان ته وغورځېد شول. نو دوی خپل کلتوري یرغل هم کوي.
ګوره، د کلتوري یرغل په اړه باندې یا د فاطمینو په اړه باندې ایراني چارواکي وخت په وخت وایي چې فاطمین هغه په اصطلاح د دوی په دینی لحاظ باندې انګیزه لرونکي شیعه مسلمانان دي چې غواړي سوریه او نورو ځایونو کې د مقدسو یا د سپیشل اماکنو د خوندیتوب لپاره وجنګیږي. افغانستان کې کلتوري مسلې یا فرهنګي مسلې چې کابلی صاحب یاد کړي، ایران تر دې راوایي چې فارسی ژبه شریکه یو ژبه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ مشاهیر شریک دي، مثلا یو بل سره تګ راتګ لري، علمي، فرهنګي، کلتوري دا شیان لري. دا څنګه یو تاسو فرهنګي يرغل بولی؟ لاند جواب راکی.
ګوري انسب د کچیر دغه موګه د خپل ژبې شریکان بولی، ولی په دا څلور من افغانان چې په ایران کې ماجر دي دوی ته د ذکر اجازه نه ورکول کیږي، حق نه ورکول کیږي، دا خو تر دوی سره دی په ایران کې. نو زموږه واد وس نور مرسته ته
زموږه
واد بل
تاسو فکر کوئ چې د ایران او افغانستان ترمنځ کړکیچ د افغانانو په ګټه ده، دستي خود وګونډي هیوادونه د فکر نه کوي چې ترمنځ یوې داسې لارې ته ضرورت ده چې دواړه وګونډي هیوادونه یو بل درک او یو بل سره پارامي کې ژوند وکړي؟
بالکل، دا اساس خبر صحیح ده. موږ په دغه حد کې نه یو چې اوس موږ خپل امسایګان سره د زور لارې کار وکړو، خو ګاونډیان دې موږ له خو ګوت نه نیسي. افغانستان دغه وضعیت نه یوازې اوس نه، د امارت اسلامي په وخت کې دا مشرات نه دی پېښوي. دوی په دا 15 کالو کې دا چې عمل اجدا کړی، زموږ کشفي ارګانونه ضعیفه، زموږ استخبارات ضعیفه، پردي جاسوسان پکې وو، دولتونه د پردو په لاس کې، او ایران له دغه وخت نه ډېر استفاده کړې ده. هغه خیال دی وسنه کی
مننه
وس په انسان کې امن ده
مننه کو اندل سیب لا تاسو سره خدای پامانی کو ز د نورو ملمنو سره خپل خبر راټولوم د خبرونه وخت په پای ته رسیدو دي خغله منصور تاسو ته بیا راځم د سعودي عربستان د مداخله اندېښنه مشته سعودي او ایران په سیمه کې دوه سیالان هیوادونه دي او متاسفانه په ځینو هیوادونو کې د دوی ترمن سیالي د ګډوډیو او نامنیو سبب شوې ده په افغانستان کې تاسو د ایران لپاره د سعودي لخوا یا د سعودي عربستان یا د ایران د خلیج نور رقیبان چې دي د هغوی لپاره د اوس افغانستان کې څومره شرایط مساعد ګوري چې کېدلی شي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد وکاریږي
د سعودي عربستان حضور البته جغرافیایي حضور د پولو او د لاسرسي له نظره افغانستان ته ډیر کم دی ډیپلوماټیک حضور هم چندان خنوي همیش او ډیپلوماټان هم داسې مدمغ او کبرجن خلک وي اکثره البته په ډیر ساده اندازي وایو د خلکو سره په اړیکو کې چندان نوی فقط د خپل حج او عمرې مسایل دي کې اخدوی یو څه خرما او په ویشلو ځینې موستات چې دوی لرل هغه چې څومره موږ لیده د حیات الغاسی په نوم یا لجنه شعب الافغانی په نوم دغه څه موستات یې درلوده دا غوی کارونه فقط ما د ځینو مدارس او جماعتونو جوړولو سره و د عام ولس سره اړیکې چې څومره لیدل کېدې دوی نه ساتلې د ایران راشه درشه د ایران نفوذ په افغانستان کې څنګه چې ماته سوالې د دغه یو د سرحد لامل له مخدره موادو د قاچاق او کر کې له وسلو د قاچاق او دلته د دوی د پوزونو او ورپکو او غیر مسؤول وسلوالو د روزنه لپاره د مختلفو کمپونو او تور بازار ساتل د دوی د کلتوري نفوذ ساحه چې دوی په خپل فلسفه او په خپل عمق استراتیژیک عمق کې لري دغه مسائل دي چې دوی نه یوازې اوس د شیعه میشتو سیمو ته دوی پراخ لاسرسی لري یا کار پکې کوي بلکې د تاجکو ازبکو او حتی د پښتنو د هغو لري پرتو سیمو لکه کونال چې د ایران نه ډیر لري واټن کې پروت دی تر کوناله او نورستان دوی هڅه کوي چې هلته نفوذ ولري هلته راشه درشه ولري او هلته د خلکو سره اړیکې ولري دغه مسائل ډیر ترخه دي د نیوازي په تیر تاریخ کې بلکې د اوږد راتلونکي لپاره به د افغانستان د خلکو د پراخو ناورینونو سبب وي موږ ایرانی لوري ته هم توصیه کوو چې دوی دی د اسلامي ورورګلوي او د خګوندیتوب اصول ته پر اختیار سره ژوند پاتې شي هغه څه چې دوی وایي د الهي احکامو په اساس په مغی دی عمل وکي او دا څه دې نه کوي چې لم تقولون ما لا تفعلون ولی وایي هغه څه چې تاسو نه کوي هغه څه چې دوی په خلو وایي په ژبه وایي همغه څه غونډې توب او راشه درشه او ډیپلوماسي او خې د ورورګلوي اړیکې د افغانانو سره ولري د غاړي کې د انساني ورورګلوي او د اسلامي ورورګلوي
د دې د لپاره به افغانانو ته څه پکاري خغلې منصور دره ته ووایي د خپل خبري هم کراټولې کی چې افغانانو ته په څنګه توګه افغانستان کې دغه د طالبانو حکومت ته څه پکار دي چې څه ډول و پالیسی خپل کی څول ایران سره په خګوندیتوب کې ژوند وکړل شي ځکه دا څه ښکاری چې د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې په څنګه توګه د ګوندوی هیوادونو ملاتړ ته اړ دي
وکان موږ په کور د نن ټول افغانان ته همیش توصیه دا وی چې راځي د افغاني ورورګلوي په اساس خپل راشه درشه او اړیکی وساتو دلته د ازبک تاجک شیعه سنی وهابی او نه پیغمبل او بل په نوم دغه کومې اړیکی چې دی یا د غلطه استخباراتي لوبې روان دي د گاونډیانو او یا د لری هیوادونو دغه نتیر شو د خپل ژوند د عزت شرف او ازادۍ د دفاع لپاره د دې هواد د وقار او پنځه زره کلن تاریخ د عزت ساتنې لپاره موږ په خپل منځ کې افغاني ورورګلوي ولرو کدل سنی او کشیه او په سنیانو کې بیا وهابیان دي ک هندو او سک دي او ک هغه یو يهودي کورنۍ و ټول باید د دې خاورې د عزت شرف او ازادۍ د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شو، یو سیاست یو پالیسی ولرو د ټولو گاونډیانو سره، کاغه اسلامي وادونه دی یا اسلامي نړۍ ده، د اسلامي ورورګلوې ډیپلوماسي خپل کو او د نړۍ د نورو ملتونو سره د انساني ورورګلوي د فلسفي په اساس د انساني ورورګلوي ډیپلوماسي خپل کو، هغه هم دې ته وحته او چې راځي نور په جګړو په تاوتریخوالو نه کیږي. کومې ګټې چې ستاسو په افغانستان کې دي موږ ورته لبای کوایو، لیست راکې په مشروع ډول یې رانه وغواړي، که تاسو یو بغواړي، که تاسو د دې وطن په زیر مو کې څه غواړي، خو په متقابل کې د وروري په اساس تاسو موږ ته بیا په خپل زیر مو په خپل امکاناتو کې څه راکولای شئ.
مننه سر،
زه به تاسو وب درکم چې ټیکنالوژي راته ماته فابریکې راته ماته د پرمختګ او د زراعت په برخه کې راته ماته تیل راکا، دغه پاکستان امریکا او نور نړۍ ولې شو خي اړیکی او خراچ درش او د هیواد او د نړۍ د امن او سلامتی د لپاره ګډ کار وکړي شو ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه. ورسته پښتنه له خغلی کابلی نه کوم، کابل سپ تاسو مرا تخپل خبره راټول کی. مګ چې ګورو ایران په منځنی ختیځ هیوادونو کې ډیر دخیل دی، مثلا په یمن کې، په نورو هیوا، په سوریه کې، خو په افغانستان کې خلتیا کاغی سره مقایسه شي خی خلک یې غمر وانار زی او دا خی دی ایرانیانو د دې د ثبوت چې دوی نه غواړي په افغانستان کې مداخله وکړي. طالبان هم اړخ کاری داسې مجبور کاری چې باید له ایران سره د ټولو ګوندیو سره خي اړیکی ولري، ځکه تر اوسه پوری چا پر رسمیت نه دی پیژندلی. په داسې شرایطو کې تاسو د افغانستان لوري ته مسپارښتنه څه ده چې څه باید وشي تر څو د ګوندیو له شر نه په امانی وړي کې مخې ووسی؟ دوه دقیقو کې کوم خپل خبره راټولې کړئ.
ما خود مطالعات را که در مورد ایران دارم، خوستن در مدت 30 سال میشه که ما در مورد ایران مطالعه میکنم و مداخلاتش در امور تمام کشورهای جهان، خوستن در امور داخلی کشور ما افغانستان. اصلا ما با مردم ایران کدام مشکل زبانی و فرهنگی نداریم. یک فرهنگ مشترک کشورهای منطقه‌ای، افغانستان با ایران، ازبکستان، پاکستان با حتی با هندوستان و طرف با ازبکستان، ما کل یک مشترکات فرهنگی داریم که از این وقت ما جدا شده نمیتونیم. اما همیش مداخلات ایران در همین چوکات بوده که میگه ما میخواستم همیش که فارسی زبان ها را ما کمک کنیم یا ما کمک های فرهنگی کنیم، فقط یک بهانه بوده. و در کشورهای عربی فقط موضوع مذهب یک بهانه بوده، چی در یمن بوده، چی در سوریه، در عراق. اما اصلش از زمان به وجود آمدن حکومت آخوندا در ایران، اونا سنگ تادابشان در مداخله در امور داخلی بعض کشورها جز منافع ملیشان است که افغانستان همچنان به مو منظور است. و در ایران بنیادگرا طور فکر میکردن که طالبان را یک کمک کردن و فعلا هم اگر یک جنگ میشه، جنگ بسیار اونا پیش پای افتاده میگیرن و میگن که یک سوی تفاهم بوده. اما اصلا مسئله سوی تفاهم نیست، اینجا مسئله طور است که بنیادگرا کوشش میکنن که مردم عام ایران بالایشا نخیزه که بگه شما تا دیروز طالبان را تشویق میکردی، امروز جنگ یک پوسته دو پوسته نیست. البته اینجا یک فکر است، فکر طور است که ما پیشتر که تاکید نرز میکنم بلوچای ایران که در صفوف طالبان جنگیدن فعلا اونا انتظار دارن اگر شما برادرای ما به صفت افغان ها هستین، اینجا ظلم است، ما آزادی نداریم، وزیر نداریم، والی نداریم، یا استاندار ما در ایران نداریم، شما چی میتونین ما را کمک کنین؟ ایران طالبای افغانستان هم اینجا زیر سوال هستن. اگر اونا هم کاری و هم دردی با طالبای ایران نکنن، خودشان در داخل زیر سوال میاد. به می خاطر است که فعلا ایرانیا بنیادگرایش هم در چالش موازی موجود داره و خود طالبای افغانستان هم در چالش.
مننه کو کابل صاحب، د خبرونه وخت را پسره تمام شو، ډیر ډیر بحثونه شته. مننه کو، ان شاء الله په نورو خبرونو کې به هم په دې باندې بحث کوو. دوستانو، د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابل، نظامی او سیاسي څېړونکو احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره په دې بحث کې برخه واخیسته. ټولو مننه کوو یادونه کوو چې په دې خبرونه کې خبر شوی نظریات د ملمنو نظریات و د ازادي رادیو توافق یا نه توافق ورسره شرط نه دی. له هغه اوریدونکو بخنه غواړو چې په ټلیفونونو کې د ستونزو لکبل مو د دوی ټلیفوني پیغامونو ته ځواب ونه شو ویلې او تماسونو ته هم ځواب ونه شو ویلې. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. یو ځل بیا هم له خپلو ټولو ملمنو مننه. کوریا آباد. تربیه خیچاری.